رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د روانې خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې سکان وایي چې نور افغانستان د هغوی دپاره خوندي نه دی. په ایران کې مظاهرچیانو د اوبو د کمښت په خاطر د پولیسو سره اخړ ډب کړی، او د امریکا د کانګرس یو هیئت روسیې ته تللی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې 11مه د 2013 کال د جولای د میاشتې له 2 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. جلال آباد کې سکان او هندوانوي کدوې په وخت ولسمشر سره لیدو ته پرې خدل شوی وي، نو دومره زیان به نه لیده.
چټول سپینګری در په دره ټول شهیدان شول چې دای په روخ شکړی ولې د انجام جوړ شو دا خو ځکان دی ګلان دی ګلان دی پاکستان ګلان دی.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د پخوانی وزیر علنی محاکمه پیل شو.
ایشان دانسته و سنجیده از صلاحیت‌های وظیفوی خود جهت حیف و میل عواید دولت سوء استفاده نمودند.
د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل کوخخ کوي چې له خپلو سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسۍ په سر روان اختلاف پای ته ورسی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه وري. د هند پنجاب ایالت کې سکانو د جلال آباد پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي ول. د امرتسر په ښار کې د سکانو په تر ټولو ستر مذهبي ځای طلایي مندر یا ګولډن ټمپل کې ګڼ شمېر خلکو د غمرزۍ لپاره په غونډه کې برخه اخیستې وه. څو تنو ګډون کوونکو داسې وویل،
موږ په دې سربېره چې دا پیښه غندو خپل غوسه او اعتراض هم څرګندوو.
دا سکان په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. د ټولو سکانو زړونه مات شوي دي. زما په باور هر چیرې چې سکان میشت وي په خپلو هڅو یې ځان ته ښه تصویر جوړ کړی دی. په هر هیواد کې چې وي هغوی د ملت پرمختګ برخه بلل کیږي.
په هند کې د درمسالانو یوې نامتو کمیټې د ننګرهار برید په کلکو ټوګه غندلی دی، او د افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت یې وساتي. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي هم په جلال آباد کې چاودنه د افغانستان پر مذهبي ازادیو برید بللی.
د اوتار سنگ د وژل کېدو په شمول چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماند و، دا پیښه ډیره ټکان ورکوونکې وه. دا د افغانستان پر ولسواکۍ برید و. دا د افغانستان پر پالیسۍ، مذهبي ازادیو، عقیدې او تنوع باندې برید و.
په جلال آباد کې په افغان سکانو د ځانمرګې برید وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان نه ووځي او هند ته لاړ شي. په دې برید کې 11 سکان وژل شول چې ولسي جرګې ته یوازینی سکھ کاندید اوتار سنگ خالصه هم پکې شامل و. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی نن د سترې محکمې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو. په ښاغلي وحیدی د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورن دي. هغه د 13 میاشتو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا د ځانګړې محکمې ته معرفي شو. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کاوري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې عبدالله د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دغه سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده. غونډه د همدې روانې میاشتې په 11مې او 12مې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د دوام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مالی مرستو، تجهیز او روزنې په اړه پریکړې وکړي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وای د باک پولیسوالي کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې یو طالب قمندان او د هغه درې نور وسلوال ملګري وژل شوی دي. د خوست د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر امریکا غاک ته وویل چې بریټ د باک ولسوالۍ د میلو په سیمه کې شوی دی. وژل شوی قمندان د باک ولسوالۍ د پاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال مرستیال و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زد واکسین ورکولو چارې پیل شولې. دا کمپاین به 15 ورځې وي او په ټول افغانستان کې به شاوخوا 6.4 میلیونه هغه ماشومانو ته ورکړ شي چې عمرنۍ د 15 کالونو نه کم دي. په کمپاین کې 250,000 واکسیناتوران برخه لري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. دا هم نړیوال خبرونه. په ایران کې دولتي مطبوعات وایي چې مظاهره چیانو د اوبو د کمښت په خاطر په جنوب لوېدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی. د ارنا خبر ایجنس وایي چې مظاهره چیانو پولیس په تیګو وهلي دي او موټرونو ته یې اور هم اچولی دی. د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. دا مظاهرې د یکشنبې د ورځې راپه دې خوا د آبادان په ښار کې پیل شوي دي. د شنبې په ورځ په خرمان شهر کې هم د اوبو د کموالي له وجې خلکو مظاهره کړوي. د امریکا د کانګرس یو هیئت مسکو ته تللی چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د عالی غونډې په حق له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. هیئت نن په سن پیټرزبرګ کې د روسي چارواکو سره کتلی دي. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
د روسي او امریکا اړیکې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې، سوری او یوکراین د مسایلو په خاطر دومره خراب شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. خو د سنت پیټرسبرګ والی نن د امریکا د کانګرس غړو ته وویلې چې روسیه په ټولو مسایلو کې همکارۍ ته چمتو ده. د امریکا د کانګرس د هیئت مشري سناتور ریچارډ شبلی کوي. ښاغلی شبلی هم وویلې چې خبرې باید وشي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دا هیئت به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري یا نه. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیورن اوریا. چارواکو په بلجیم کې یو کورنۍ چې په خټه ایرانیان دي په دې تور نیولې دي چې په فرانسې کې د ایرانیانو په یوې ډلې د برید کولو پلان درلود. د بلجیم د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه ښځې او خاوند پلان درلود د فرانسې د ویلیپینتې په ښار کې د مجاهدین خلق په ډلې برید وکړي. چارواکو د هغوی په موټر کې چاودېدونکي مواد هم نیولی دي. پولیسو په 15 کورونو چاپیا چولی خو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په دې کورونو کې هغوی څه شی پیدا کړي. د مالټا چارواکو د محکمې نه غوښتي دي چې د هغه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي چې د جرمني یوه خیریه موسسه چلوي او مهاجر پیژغوري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمنی د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 200 دیش مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 50 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې ملګری ملتونه وایي د برمانه بنګلاديش ته کډه شوي روهنګي مسلمانان عدالت او په خوندي توګه بیرته خپلو کورونو ته ستنېدل غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن په بنګلاديش کې د روهنګي مسلمانانو سره وکتل. ښاغلی ګوتیرش ویلي دي چې د وژنې او جنسي تیریو په حق لري داسې څه اورېدلی دي چې تصور هم نشي کېدلی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شاوخوا 100,000 روهنګي مسلمانان د برمانه بنګلاديش ته کډه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د مخابراتو په خانه وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ ستر محکمې یوې ځانګړې علني غونډې ته حاضر شو. په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یاوري خو تر دې مخکې د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرونی چاودنې د سیاستوالو او فعالانو په شمول د افغان، هندو او سکھ مذهب 15 پیروان وژلې دي. سکان د چاودنې په مخنیوي کې حکومت په بې غوري تورنی او وایي چې تر اوسه یې حکومتي چارواکي پوښتنې ته نه دي راغلي. ذبیح الله غازی په همدې اړه رپورټ لري.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپل هغه مړو په ویر راټول شوی چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر په نخښه کړل. ګڼ مسلمانانم خواخوږي کوي او تابوتونو ته اوږې ورلاندې کوي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غږ کاوه چې ایله یو کیلومتر لرې له بیلابیلو قشرونو سره دي کتنې لرلې.
پرونه بول پرونه مونږ اته بجې وخت یو بيته شاته لاړو وای دانش ته لاټه کوناټا تاسو سبا ته راشه او وایان ویلو پوښلې نه سبا شي لاړو بیا مونږ ته ویل چې تاسو سره ور باندې بجې راشه تاسو سره ملاقات کی اشرف غری او تاسو سره आवाज ګوري پرون چې مونږ لاړو وال تم چې ګاډي وتره ولې او د پته ما کا شنو مونږ ته چې صبر وکړي پنځه دقیقې انتظار وکړي چې مونږ ته نن نه ہدایت والو اما هغه داس سره ګرم باش ټول سپینګری در په در ټول شهیدان شنو
کیس جمهور کوتی دی کله نن راسته کان راشه ما سره کینی دا درې مرله دی غواړي دوی سره امنیت نه ورکي پرون دی غوښتي دلته تالاشي پاټک ګیر کړی دی خوشي کړی نه دي چې ته دای پرو خوشي کړی ولې دا انجام جوړ شو دا خو سکان دي ګلان دي ګلان ګلان دي پاکستان ګلان دي دوی وځي کې مستند نه تاسو دا پرون موږ سره تالاشي کړی
د ننګرهار چارواکو منلې چې د جلال آباد خار په پرونی ځانمرګي برید کې 15 سهلي هنود وجل شوی او ونور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لارو په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نوماند او تارسنګ هم شامل دي. هغه کلونه کلونه د اندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر و او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو ویلي ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونی پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو ویلی حکومتی چارواکوی پختنه و نکړه
کې دا څوک چې په دا کونه کونه په افغانستان حالونی ده کوم ساتلې سي د موږ امنیت سي موږ وساتي موږ نه ساتي موږ خپل ټول یو بل نن ملال دفتر ته ځو چې وروره هم دلته کوم وښنه هم دلته و وښنه کومړ مې ته هم دلته مو وښنه موږ دلته نور دغه څه خبره نه پاتې کیږي.
خود ننګرهار د والی ویاندوایي لپیخي ورسته ولسمشر او والی غختل لسیکانو سره وګوري خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغه پیخي جدي څېړنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی د دوشنبه په ورځ د سره محکمې یوې ځانګړې علني غونډه ته حاضر شو. په خاغلی وحیدی له وظیفه ای صلاحیتونو نه د ناوړې ګټه اخیستنې او اداري فساد تورونه لګیدلې دي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر خاغلی وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګیدلې دي. نوموړی د 1300 لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر و. خاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا د ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې او څارنوال معروف ذاکر د دوشنبې په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل
خاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستي او دغه مالیات حیفومل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسولی دی.
خو خاغلی وحیدی په نننۍ غونډه کې ور باندې ټول لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. خاغلی وحیدی زیاته کړه
ما قربانی ریئل ټایم هستم. اگر ما ریئل
زه د ریئل ټایم قربانی م کما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی ما ته به ورستی زیانونه نه رسیدل. زما ټینګار اوس هم دا چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیون مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنې لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت په محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
نسبت ازی کی وخت رسمی ما کې
زموږ رسمی وخت خلاص دی او ننۍ جلسه پای ته رسیږي، بل تاریخ به دوړل ورو ته اعلان شي.
وا جه تاریخ بعدیشه با طرفین ابلاغ وات.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لمړی محکمه ده. لدې مخ کې د فساد دستور د سیو د سیړل لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل وو، له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیه سیړلې چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنې له کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د کورنۍ امنیت کمیسیون باید د سولې کاروان له غړو سره له نږدې خبرې اترې وکړي او د دوی نظریات د تالار داخل ته انتقال کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د سولې له کاروان او د سولې له هلو ځلو د خلکو بیلابیلو بنسټونو او په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ مهم ګڼي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لار رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. د وایي د کورنۍ امنیت کمیسیون ته مو له وړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې له بیلابیلو ولایتونو راغلي باید یو وار دوی له نږدې ورشي، له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل ته راانتقال کړي. او ولسي جرګه د هغوی له دې برحق غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسي حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلي ووهله، تېره اونۍ له هلمند د کابل ته راورسېد او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بله خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسي حرکت یې له پېښوره پیل کړی و هم تېره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنګ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر ځای شوې ده. د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې وربند وکړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دوی په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کنور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. خغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د سترې محکمې د یوه قاضي د ځایناستې پر موندلو او معرفي کولو کار کوي. د محکمې د نوي غړي د ټاکلو په سر له څو ورځو را په دې خوا په واشنگټن کې تاوده بحثونه روان دي. د خبر تفصیل په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ پرته له وخت ځای کولو اعلان کړی دی چې د جولای په نهمه به د سترې محکمې څوکۍ ته خپل پیشنهادي نومان معرفي کړي.
زه به یو مناسب شخص معرفي کړم، داسې یو څوک به خوښ کړم چې فوق العاده وي.
او په سنا مجلس کې جمهوری غوښتونکي وی د نومبر د منځمهاله دورې تر ټاکنو مخکې به یې تایید کړي.
د سنا مجلس به په همدې منی کې د قاضي کنیدی ځایناستی تایید کړي. د جمهور رئیس ترامپ د نوماند په اړه به مناسب چلند وشي.
دیموکراتان چې لا هم د جمهوری غوښتونکو د خوا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د نومول شوی قاضي د ردېدو ټکان په یاد دی، په ستره محکمه کې د مطلق محافظه کار حاکمیت رامنځته کېدو خبرداری ورکوي او فکر کوي چې اکثریت محافظه کار قضایه شورا به د سخت جنین، صحي بیمه، هم جنس بازی حقوق او په امریکا کې د لسیزو د پاره د کارګری اتحادیو حقونه سل او اغیزمن کی.
After Kennedy's departure,
د قاضی کینیډی تر تقاعد وروسته به ستره محکمه کې د جمهوریت غوښتونکو او د ډیموکراتانو ولسمشرانو لخوا د ټاکل شویو قاضیانو شمېر مساوي وي، او هر دغه راتلونکی شخص چې د قاضی کینیډی ځایناستی کیږي هغه به د امریکا پر قوانینو او د اتباعو پر حقوقو د څو لسیزو لپاره تاثیر ګذاره وي.
ډیموکراتان په یوازې سر د جمهور رئیس ټرمپ پیشنهادي نومان نه شي ردولی، خو کیدای شي دغو منځلارو جمهوري غوښتونکو سره لاس یو کړي چې د سختې جنین پلوي دي او د مخه د ټرمپ د نوماندانو په لیست کې د ځینو نومونو سره مخالف دي.
زه به هغو کسانو تبصره نه لرم چې څوک وي، خو په لیست کې داسې کسان شته چې زه ورته رایه نشم ورکولی.
د رسنیو سره په وروستیو مرکو کې جمهور رئیس ټرمپ دا خبره نه ده څرګنده کړې چې آیا د سختې جنین مسله به د یو نومان په ټاکنه کې مهم فکټور اوسي که نه، خو په 2018 میلادي کال کې د یو کاندید په حیث ټرمپ داسې اراده ښودلې وه چې داسې زمینه به مساعده کړي چې د سترې محکمې د 1993 کال مشهوره پریکړه چې په ټول هیواد کې د سختې جنین حق قانوني کو بیرته رد کړي.
That will happen.
دا کار به کیږي او زما په نظر ډیر ژر به کیږي، ځکه زه به سترې محکمې ته د سخت جنین مخالف کس نوماند کړم.
تیر کال درې دیموکرات سناتوران د جمهوري غوښتونکو سره متحد شو او سترې محکمې ته یې د ټرمپ لومړني نوماند نیل ګورسچ ته چې یو سرسخته محافظه کار دی رایه ورکړه. کیدلی شي چې ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په دوره کې د سترې محکمې دپاره نور قاضیان هم نوماند کړي، ځکه قاضی کینیډی یو له څلورو قاضیانو دی چې عمرونه یې تر اویا پورته دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د روان خبرونې وروستی رپورټ او ری به ورپسې د نړیوال جام د روانو سیالیو، البته د فوټبال سیالیو په اکله معلومات هم درته ولرو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل کوښښ کوي چې له خپلو سیاسي متحدینو سره د ماجرا د پالیسیو په سر روان اختلافات پای ته ورسوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر او د میرمن مرکل سیاسي ملګري ګواښ کړی چې که د مهاجرو ستونزه اواره نشي نو استعفا کوي. په جرمنی کې سیاسي وضعیت د حکومت راتلونکي له خطر سره مخ کړی. پام کوي په دې اکله رپورټ ته.
د کورنیو چارو وزیر هورت سی هوفر دا یکشنبه په ورځ د کریسچن سوشل یونین یا CSU د ګوند د عمومي مشرتابه څخه د ګوښه کېدو وړاندیز وکړ. په دغه غونډه کې د مرکل په هغو وړاندیزونو خبرې وشوې چې هغې تېره اونۍ د مهاجرینو په اړه د برکسل سر مشریزې غونډې څخه راوړي دي. د سی هوفر CSU او د انګلا مرکل کریسچن دیموکراتیک یونین یا CDU ګوندونو په ګډه حکومت جوړ کړی، خو د مهاجرینو په اړه اختلافات لري. د CSU ګوند غړو وروسته سی هوفر دې ته آماده کړ چې له مرکل سره د مهاجرینو په سر لانجه حل کړي.
مونږ غواړو چې جوړجاړی وکړو او د حل یوه لاره پیدا کړو. د اختلاف پای ته رسول حل نه دی، ځکه چې مونږ د حکومت دننه ډېر څه ترلاسه کولای شو. نو همدا وجه ده چې مرکل او سی هوفر نن خبرې کوي.
همداراز د CSU د ګوند دا شمالي راین وستفالیا ایالتي مشر وویل چې ګوند یې له اروپایي انډیوالانو سره د جرمني یووالی غواړي.
مونږ یو اروپایي حل غواړو. مونږ اوس فکر کوو دا سمنه ده چې اروپایي انډیوالانو ته وښیو چې د هیواد په کچه مونږ یوازې پاتې کېدل غواړو.
هغه د ګوند له یوې غونډې وروسته وویل چې هر څوک غواړي دغه اختلاف وساتي.
زه باور لرم هر څوک پوهیږي چې په پارلمان کې د CDU او CSU ډله اهمیت لري. دلته او په مونشل کې هر څوک غواړي چې دغه ائتلاف دوام وکړي.
بلوریتا د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلیپ نن وویل چې د مهاجرینو په سر د جرمني حکومت دننه لانجه یو ښه زیری نه دی.
زه دې ته د جرمني په حکومت کې د یوه سیاسي کړکیچ په توګه ګورم. یو ښه زیری نه دی، ځکه چې موږ هلته نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي ثبات غواړو.
د مرکل د وړاندیزونو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د لومړنیو معلوماتو له مخې هغه مهاجرین به د اروپایي ټولنې د هېوادونو ترمنځ وویشل شي چې د پناه اخیستلو شرایط پوره کړي او نور به یې بیرته ستانه شي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
درن وریدونکو دغه د شمن سره سم د فوټبال د نړیوال جام په حق له چې لوبې د اوس روان دي د معلوماتو لپاره زمون همکار متیولا عبد سیب سټډیو کې ده پات خبرې لا غوړو عبد سیب سټډیو مشي د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې سره روان دي
ډېر مننه نو شبجان ډېر جالب لوبې روان دي نړیوال جام قهرمان المان حتی په غشپړ سټیمونو کې هم ځای پیدا نک او خلک په دې ته موجود به مخ راځي اغه خو پاتې پاتې شو نو دوه تکړه ټیمونه چې خلکو ډېر ته مدلو ده چې د مخ کې دي کوارټر فائنل سیم فائنل ته ورسیږي چې هغه د ارجنټاین او د پورتګال ټیمونو اغه هم نه شو کړی چې ځان په مخ کې اته ټیمونو کې شامل کی اوس پورې په شپاړس ټیمونو کې چې بروسه کې د لوبي روان دي په هغه کې د اته ټیمونو سرنوشت معلوم شوی دی چې کوربه ټیم روسیا پرون هغه وکړ شو چې ځان ورسی او دا په شپږ پنځوس کالو کې اول ځل دی چې روسیا ځان کوارټر فائنل ته رسی. په دې کې کروشیا هم هغه یو ټیم دی او فرانسا بل ټیم دی یوروګوای هغه ټیمونه دي چې دویم پړاو ته لاره مومي خو ارجنټاین پورتګال هسپانیا او ډنمارک د دوی په فکر متاسفانه په هغه ټیمونه کې دي چې هغوی کور ته لاړل یعنی کې خارج شو د شوارس ټیمونو د
هغه چې د زن ټیمونو نه توقع دا نه و چې دوی باید بیرته ستانش
یعنی اسپانیان مخه دی د ډنمارک خلک
مخه
دی او پرون په ماسکو کې غټ جشن و د کچ شپږ پندوس کال ټیم بل پړاو تر رسیدي پرون یک شنبه دوه لوبه وشوي چې اول لوبه کې روسي او اسپانی سیالي په هغه ټاکلي وخت کې بلکې د هغه اضافه وخت کې هم ون شو چې دوی یو بل ته ماتې ورکړی شي په یو یو ګول باندې لوبه مساوي روانه وه بیا دوی ته د پنځو پنځو پنلټي شوټونو د ګولي باندې د توپ وهلو هغه چانس برابر شو چې هغې کې بیا فیصله وشوه د روسیې په ګټه باندې او په څلور ګولونو کې روسیا مخکې وه یعنی کې روسیې څلور ګول نه وکړل او اسپانیې درې ګول نه وکړل بل لوبه بیا هم چې په هغې کې وشوه د هغې هم نتیجه د پنلټي شوټ په نتیجه کې وشوه چې هغې کې د کروشیا او د ډنمارک لوبه وه چې هغه په خره کې په دو په مقابل کې درو ګولونو باندې کروشیا وګټله ډنمارک ته ماتې ورکړه نن څنګه تاسو وایئ چې لوبې روانې دي نو د څلور تکړه ټیمونو سیالۍ دي لومړۍ لوبه د څو ځلې قهرمان ټیم برازیل او د مکسیکو ترمنځ روانه ده وروسته بیا د جاپان او د بلجیم ترمنځ لوبه کیږي سبا د شپاړس ټیمونو د راوند وروستۍ لوبې دي چې په هغې کې به سویډن د سویس سره او کولمبیا د انګلستان سره سیالي کوي نو دې نه پس به بیا معلومه شي چې اته غوړه ټیمونه کم پړاو ته وځي
مننه به صاحب کورم ودان اوس د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د هند د پنجاب ایالت کې سکانو د جلال آباد د پیښې د قربانیانو په خاطر د دعا مراسم ترتیب کړي ول همدارنګه په جلال آباد کې په افغان سکانو د ځانمرګ بریدنه وروسته یو شمېر سکانو ویلي دي چې ښایي د افغانستان ووزي او هند ته لاړ شي د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی نن د ستر محکمې یو ځانګړي علني غونډې ته حاضر شوی دی په هغه د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه دي د افغانستان اجرایي ریاست وایي عبدالله عبدالله د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د دغه سازمان د سرمنشي بلنه منلې ده د خوست ولایت امنیتي چارواکي د باک پولیسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو طالب قمندان او د هغه درې نور وسلوال ملګري وژل شوي دي نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد د واکسین ورکولو چارې پیل شولې په ایران کې دولتي مطبوعات وایي مظاهره چانو د اوبو د کمښت په خاطر په جنوب لویدیځ کې د پولیسو سره اخو ډب کړی د امریکا د کانګرس یو هیات ماسکو ته تللی چې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د عالي غونډې په حق له د روسي چارواکو سره خبرې وکړي هیات نن په سن پیټرزبرګ کې د روسي چارواکو سره کتلې دي چارواکو په بلجیم کې یو کورنۍ چې په خټه ایرانیان دي په دې تور نیولې چې په فرانسې کې د ایرانیانو په یوې ډلې د برید کولو پلان درلود د مالټا چارواکو د محکمې نه غوښتي دي چې د هغې کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي چې د جرمني یو خیریه موسسه چلوي او مهاجرین پیشغوري او ملګری ملتونه وایي د برمانه بنگلاديش ته کډه شوي روهنګي مسلمانان عدالت او په خوندي توګه بیرته خپل کورونو ته ستنېدل غواړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش نن په بنگلاديش کې د روهنګي مسلمانانو سره وکتل
درنو اوریدونکو نیم ساعته لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي تر بیا خدای مرشي